افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونې کې تر ډیره د ازادي راډیوي مجله خپریږي. نن د پنجشنبې ورځ ده، د لیندۍ یکال ساتمه د نومبر 28مه. په دې خپرونې کې په یو راپور کې اوري چې قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون په یوه سرمشریزه کې پر افغانستان او سیمه خبرې کیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې نن پنجشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 1500 تر 1500 ملي متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورونې چار وزره د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یوه کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم سوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې په افغانستان کې د 2024 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات سوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید سوي دي. د ترکیې سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلعه په ولایت کې نیولې دي. ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول سوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل سوي او نیول سوي دي. ترکیې له تېرې اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویه او سینې وسلول له مورچو راکښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمتصیبي کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار تر منځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له 28مې را په دې خوا د فرقوي شخړو له کبله 115 کسان وژل سوي او شاوخوا 180 ټپیان سوي دي. کورمه کې تر دې مخکې هم د شویه او سینیانو ترمنځ جګړې سوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل سوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د او جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. دغه ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلول پرون د اوربان له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهارشنبه نافذ وه. د اسرائیل د پوز ویان دانیل هګاری ویلي چې په سیمه کې د دغه جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربان د موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتري کې پروت دی ووځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي له جنوبي کوریا سره د دغه هیواد د دفاع د وزیر رستم عمروف خبرې د اوکراین او جنوبي کوریا ترمنځ پر امنیتي همکاریو متمرکز وي، او دغه خبرې د اوکراین پر خلاف د روانې جګړې پر مهال په روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په رڼا کې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروف د ده په لارښوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی، څو دا وڅېړي چې د دواړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولی سو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړي دي. تاکل سوي چې د کرکټ نړیواله شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبرې وکړي. له مهالویش سره سم تمه ده چې دغه لوبې د فبروري له 19مې د مارچ تر 9مې په پاکستان کې وسي، خو هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیواله شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام 10 لوبې په پاکستان کې وسي او پاتې 15 نورې په متحده عرب اماراتو کې. له دې وړاندیز سره مخکې پاکستان مخالفت کړی و. ورزو درا پرونو برخې ته. په قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون د یوې سرمشریزه پر مهال د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. دا سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروه د ترهګرو له لیست څخه د افغان طالبانو د مشرانو د نومونو د ایستلو په برخه کې شین څراغ ورکړی دی، خو په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو ته اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د ډلېز امنیتي تړون سازمان مشران نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سیمې پر پوځي او سیاسي وضعیت خبري وکړي. د دې سازمان عمومي منشي ایمان قلی تاسما ګامبیتوف پرون وویل چې د ډلېز امنیتي تړون د سازمان غړو هیوادو ته لا هم د افغانستان له خاورې ګواښونه موجود دي. د ډلېز امنیتي تړون سازمان په 2002 میلادي کال کې جوړ شو چې روسیا، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان یې غړي دي. د دې هیوادو د مشانو غونډه یو ورځ وروسته تر دې جوړې شي چې ماسکو یو ځل بیا په کابل کې له افغان طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د چهارشنبې پر ورځ وویل ماسکو ته له کابل سره د اړیکو پراختیا مهمه ده، خو تر هغو چې د طالبانو تحریک د ترهګرو سازمانونو له لست څخه نه ویستل شوی دا کار ممکنه نه دی. د روسیې تاس آژانس د اغلی زاخارو خبرې راخیستې دي چې وایي روسیه د نړۍ د نورو قدرتونو په څیر له کابل سره د دوه اړخیزو ګټو په برخه کې د عملی همکاریو د پراختیا اراده لري. ماریا زاخارو ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د تروریستي تهدید او مخدر موادو د قاچاق د ګواښ مخنیوي هغه وخت ممکن دی چې د ترهګرۍ لګیدلی تور له طالبانو لري شي. د اغلی زاخارو تر دې څرګندونو مخکې د روسیې استازو جرګې دولس غړیو د یوې داسې لایحې مسوده وړاندې کړه چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه پکې په موقته توګه د طالبانو د نومونو د ایستلو وړاندیز شوی دی. په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس په دې باور دی چې روسیه له زړه له طالبانو سره اړیکې نه ساتي.
روسیه اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي. دا لوبه د څو بودو نه تشکیل شوې ده. د یو خوا همغه تعامل دی عمومي سیاسي، اما په کې محتوایی چلند نشته، په رسمیت پیژندل نشته، پروتوکول په حیث د یو دولت ورکول نشته. فقط دا هڅه کوي چې افغانستان او اوسنی حاکم په اصطلاح نظام په همغه عمومي مدیریت کې د منطقې او د خپلو مدحدینو سره یو ځای وساتي. د دې د هاخوا نورې کومې اړیکې ستراتیژیکې اوسنی حاکمیت سره نه پالي.
د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستانه د دوی خاورو ته د ترهګرو د اوښتو په برخه کې بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده او روسیه تر ډیره له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق ته اندېښمنه ده.
دوما یا د روسي ولسی جرګې د دغه هوا د ترهګرو سازمانونو له نوملړه په موقته توګه د طالبانو د نوم د ایستلو لپاره د لایحه مساوده وړاندې کړې ده. دغه لایحه د روسي د دوما د دولسو استازو لخوا د یکشنبې په ورځ کابل ته د روسي د امنیت شورا د منشي له سفر وروسته وړاندې شوې. دا هم تفصیل
کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګی شویګو له سفر یو ورځ وروسته د روسیې د استازو جرګې ځینو غړو د یو داسې لایحې مسوده وړاندې کړې چې پکې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه په موقته توګه د طالبانو د نوم ایستل وړاندې شوی دی. دا وړاندیز د روسیې د استازو جرګې دولس غړو وروسته له هغې کړی چې د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو د دوشنبې په ورځ د نومبر په 25مه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا راستیالانو او د کورنۍ او دفاع وزارتونو سرپرستانو سره په جلا جلا ډول وکتل. د روسیې انټرفاکس خبری اژانس په راپور کې ویلي چې د دغه لایحه په مسوده کې راغلي چې د روسیې د قوانینو له مخې د ځینو ممنوع سازمانونو فعالیتونه کولای سي. د دوی د قاضي یا مرستیال په غوښتنه یې د محکمې د حکم له مخې په موقته توګه وځندول سي. وړاندې زیاته شوی چې د دغه ځندونې په صورت کې باید د ترهګرۍ د ملاتړ توجیه یا ترویج اړوند فعالیتونه په بشپړ ډول بند سي. له دې سره د کریملین ویان دیمیتری پسکوف د سه شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې ویلي چې مسکو لا هم د ترهګرو ډلو لنوملړه د طالبانو د نوم لری کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. خغلی پسکوف له طالبانو ته اړیکو د ټینګښت پر امنیت د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې په دې اړه هر ډول پریکړه به له وروستۍ کې دوه لرسنیو سره شریک سي. د څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د روسیې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم لری کولو بهیر وروستي پړاو ته رسېدلی دی. د یادونې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې قزاقستان د لومړني هیواد په توګه اعلان وکړ چې د طالبانو نوم یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړی دی. د نړیوالو چارو پوه ولی فرزان وایي د نړۍ زبرځواکه هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې کې دي او طالبان هم په بدل کې د رسمیت پیژندنې غوښتونکي. د ازادي راډیو ته وویل
مهمترین چیزې کې امروز روسیا در تلاش است.
تر ټولو مهم څه چې روسیا یې نن په هڅه کې ده او په نړۍ کې لوی سیالۍ چې اوس روانې دي، زبرځ واکې وادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې دي. ان که دوی تجمن هم نوي، خدای چې دوی د ګټو پر خلاف عمل ونه کړي، دوی په دې هم قناعت کوي او نړۍ د درېمې نړیوالې جګړې پر لور روانه ده او لوی هیوادونه هڅه کوي چې ځان ته متحدین ومومي. په بدل کې د طالبانو غوښتنه هم دا ده چې له تور نوملړ څخه د دوی نمونه وایستل شي او پر رسمیت وپیژندل شي.
خو د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر بیا وایي د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم ایستلو کې د روسیې ملي ګټې پرتې دي او د طالبانو د رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
روسیا د اوکران په جګړه کې ډیر پخت دی او هغوی د دې نه ډیر ویره لري چې بله جبهه د افغانستان د لوري نه یا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د لوري نه روسیې ته متوجه نه سي. لیکن دا په دې معنا نه دی چې روسان دې ته حاضر شي چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روسیې د ملي امنیت شورا له منشي سرګي شویګو سره د لیدو پر مهال ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي افغانستان په سیمه ییز فرمټونو او ناستو کې په معنا لرونکي توګه حضور ولري. روسیا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو د واکمنۍ لپاره تر اوسه ورسره نږدې اړیکې لري. روسیې د غشن په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته ورسپارلای او په کابل کې هم خپل سفارت پرانیستی پیښی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو عمومي مفتش وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالفو جبهو تر اوسه طالبانو تجدید ګواښ نه دی پیښ کړی. د کانګرس ته په یو تازه وړاندې کړي راپور کې ویلي سره لدی چې د طالبانو دغه مخالفو جبهو بیلابیل حملې کړي، خلای طالبانو ته جدي ګواښ نه دی پیښ کړی. تاهم راپور
د متحده ایالاتو عمومي مفتش رابرټ فیلټ سترک په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد د مقاومت ملي جبهه او ازادۍ جبهه د نومونو په یادولو ویلي چې له پر له پسې بریدونو سره هم د طالبانو او د هغوی امنیت ته کوم جدي ګواښ نه دی پېښ کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه ادارې ټینګار کړی چې طالبان توانېدلې خپل پوځي او امنیتي واکمني وسات او وړاندوینه یې کړې چې ممکن د دې وړتیا ولري چې راتلونکو 12 میاشتو کې هم دا وضعیت وساتي. خو په ټکو یې برعکس له افغانستانه د ترهګرو لو فعالیتونه د وادي په حال کې دي چې سیمه او اروپا ته هم غواخونه په پراخي دودي. د متحده ایالاتو عمومي مفتش د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرسمې نیټه د امریکا کانګرس ته دیو چمتو کړي اتش په تمخیز راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د نوومبر په 25 مخبر سوي ویلي چې د طالبانو مخالفو جبهو فعالیتونو د پام وړ اغیز نه دی کړای. که څه هم د ملي مقاومت جبهې د رسنیو برخې مسولینو لجمنو او ډیر انتظار سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د سپتمبر په 18 مې د ملګرو ملتونو د یو امنیتي راپور په خبرګون کې په خبره کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې و چې یوازې د روان کال د مې له نیمایي د جولای میاشتې تر پایه دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 100 وسلوالو عملیاتو کې 145 طالبان وسلي او 140 نورې ټپیان کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بلې مخالفې جبهې ازادۍ جبهې نظر هم وپوښتو، خو مسولینو یې د راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو دوه مخالفې جبهې چې په افغانستان کې د لسګونو جنگیالیو د لرلو ادعاوې هم کوي، وخت په وخت په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه لویو ښارونو کې پر طالبانو د حملو راپورونه خپروي. د متحده ایالاتو عمومي مفتش دغه شان په خپل دی راپور کې اندېښنه ښودلې چې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې خراسان څنګه سیمې او نړۍ ته ګواښونه زیات کړي دي. راپور زیاتوي چې د داعش خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو د حکومت له مبارزې سربیره بیا هم د غیډلې په سیمه کې د خپلو غړو جلب جذب ته وده ورکړي او هڅه کوي د ترکیې له لارې په اروپایي هیوادونو کې خپل نفوذ زیات کړي. راپور کې وړاندې د داعش د بریا لاملونه وسلو ته لاسرسی، د جنګیالیو پوځي روزنه، د ترهګرۍ ضد اقداماتو د مخنیوي وړتیا او بریدونو لپاره یې د اغیزمنو ستراتیژیو لرل بلل سوي دي. دغه راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر 2000، د تحریک طالبان پاکستان TTP له 4000 تر 6000 او د القاعده شبکې له 12 کم اصلي غړو د موجودیت اټکل سوای دی. د پوزي چارو یو شمیر پوهان که څه هم د طالبانو د مخالفو جبهو فعالیتونه بیا غیزی نه بولی، خو وایي چې دغه جبهو او ډلو ترمنځ د یووالي نشتون د طالبانو د حکومت دوام او د نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته لار برابره کړې ده. له دې ډلې د تېر جمهوري حکومت د پوز ویان او پوزي کارپو اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د ټولو سیاسي، پوزي او مدني جریانونو بنسټونو ترمنځ تر اوسه پورې هغه سي همغږي چې لازمه ده نه رامنځته شوی. د طالبانو د عدم د تخصصي بنسټونو نه په ګټه پورته کولو سره د داعش خراسان او د القاعده شبکې خوځښتونه پراخ شوي دي او د هغو چارې متاسفانه چې په افغانستان کې فعال دي او د هغې ترڅنګ اضافه د یویشتو تروریستي شبکو لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمینه مساعد شوې ده.
د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې د موضوع د حساسیت نامه له نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې د دوی د مخالفو جبهو په اړه د امریکا د عمومي مفتش راپور تایید کړ او وی ویل چې دوی به ورته د جګړو موخي ور نه کړي. خو دغه سرچینې د داعش، ټي ټي پی او القاعده د فعالیتونو خبره رات کړه او وی دا یو کړه چې داعش ټل ځپل سوي، ټي ټي پی ته د بریدونو اجازه نه ورکوي او په خبره د القاعده شبکې غړي هم له 2001 کال وروسته خپل هیوادونو ته متوارثوي او افغانستان ته درا ګرځیدو چانس او اړتیا نسته. خو د داعش خراسان څنګه تل په پر لپسې توګه د ځینو بریدونو آن خنړیو حمله پړې مني.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم یو بهرني مسله د اسرائیل او لبنان کې د ایران په لوه حزب الله وسلولو ترمنځ تر اوربند وروسته بې ځای سوي کسان خپلو کورونو ته پستنېدو دي. بل لوري ته د لبنان جنوبي سیمې چې تر جګړې مخکې د حزب الله د وسلولو په لاس کې وي د لبنان پوځ ته سپارل کیږي. دا هم په ډېره تفصیل
د اسرائیل او حزب الله ترمنځ تر اوربند وروسته پرون په لسکونو سره لبنانیان خپلو ښارونو او کلیو ته ستانه شول. په لبنان کې د ملګرو ملتو په وینا په وروستیو څوونیو کې د جګړو له امله تر نه لکه ډېرو کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د شوي تړون له مخې چې د جګړې د درېدو سبب شو، د لبنان پوځ د دغه هیواد په جنوب کې د خپل موجودیت د بیا پیاوړي کېدو هڅې پیل کړې دي. د هغه سیمې دي چې تر وروستۍ جګړې مخکې پکې حزب الله واکمن و. حزب الله ته د حماس ډلې په څېر د امریکا متحده ایالاتونه د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څانګه د ترهګرو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ جګړې وروسته تر دې ورو ورو سخته شوې چې کال مخکې د حزب الله ملاتړي حماس له غزې د اسرائیل دننه بریټ وکړ او نږدې 1200 اسرائیلیان یې ووشل. په لسکونو نورې برمته کړل چې یو شمېر یې د دې څه باندې یو کلنې جګړې په ترڅ کې په غزه کې وشل شوي، څو تنه تبادله شوي او نورې ترې تم دي. د لبنان دننه په سپتمبر کې اسرائیلي پولیو ځواکونو حمله وکړه چې د حواله لارې ملاتړ کېده. اسرائیل د دې جګړې په پیل کې دا خبره کوله چې د حزب الله د توغندیو د بریدونو له امله د اسرائیل په شمال کې پولیسکونو سره اسرائیلیان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. نو حزب الله باید وځپل شي چې دا کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. لبنان وایي چې د دې جګړې په ترڅ کې لږ تر لږه 3823 کسان وژل شوي دي او اکثر تلفات په وروستیو څو اونیو کې اوښتي دي. اسرائیلي چارواکو په دې جګړه کې د خپلو لږ تر لږه 2 پوځیانو د وژل کېدو او د 20 اسرائیلي ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دې جګړې په ترڅ کې د ایران په لوه حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ووژل شو، خو حزب الله د فرانس پریس اژانس راپور له مخې پرون هم تر اوربند وروسته په یو بیان کې د دې جګړې په ترڅ کې د خپل بریالیتوب ادعا وکړه. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي حسن فضل الله فرانس پریس اژانس ته وویل چې د دوی ګوند به د لبنان له پوځیانو سره مرسته وکړي چې د لبنان په جنوب کې ځای پر ځای کیږي. اسرائیل او لبنان له خلکو غوښتي دي چې د جګړې د لومړۍ کرښې سیمو ته دي سمدستي نه ورګرځي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د تورو لستورو آنلاین غونډه کلی سوال مانځل شو
تورو لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لوی قصر بولم
د تکړه شاعر امینه فنا نظر د دې شعرونو په اړه در سره شریکوم
زه د هر شعر وروسته یو عجیب نه آشنا کیف احساسوم په دې خاطر نه چې کوم عالی تخلیق مې کړی دې ته خوشاله یم چې خپل احساس می صادقانه بیان کړم
په افغانستان کې د موسیقي د جنو پاتې هنرمندانو لړلې حبیب الله شباب اوسنی او چارواکو ته یو وړاندیز لري
چې ډیری هنرمندان زما په شمول باسواد دي یا لیسانس دي هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي
دا سجیر اډو په دې ادبي خبرونه کې یو شمیر نور مطالب هم اوریدل شي کتر پای را سره وي افغانستان کې د ورستی سیاسي تحول لرامن ستکه دو سره چې طالبانو څباندې درې کاله مخکې کابل ونیو په ادبي بهیر کې یو بدلون دا راغی چې اونی زیاده به غونډې په لومړي کال کې کمې شوې په دوهم کال کې لږ را پیدا شوې او په دریم کال کې لږ زیاتې خو تر ډیره دولتي شوې بل لورته د 2020 کال د اگست 15 را ورسته له افغانستانه بهر ته تللیو افغان شاعرانو د خپل شعر تنده د آنلاین غونډو له لارې څناسه خړو بکړې ده اما دا غونډې هم تر ډېرې محدودې وې داسې چې په اکثرو کې څو پخواني ملګري سره راغونډ شوي دي او څو مشاعرې جوړې کړې دي خو تورې له ستورو په نوم آنلاین مشاعره بیا له یو کال راهیسې تر ډېره په منظم ډول توانېدلې ده چې خپلې مشاعرې جوړې کړي د دې بهیر د کلیز راپور د حسین احمد سی په راپور کې
د توري لستورو آنلاین غونډې اکلیزا یکشنبه د نوومبر 23 ونمانځل شو لکه څنګه چې د تیری وکال پترس کې د غونډې آنلاین کې دی کلیزې هم آنلاین و په دې کلیزې کې شمیر شاعرانو خپل ثبت شوی پیغامونه د غونډې له برخوالو سره شریک کړل او استاد شاعر پیر محمد کاروان دی مشاعری ته په خپل پیغام کې ویل چې د خوارو ورو شاعران په خپل وطن مینان وطن عشق سره آنلاین راغون کړی دی
توري لستورو د افغانانو د زړونو غږونه دی د مور وطن د بچو لونو او زامنو غږونه د مینې او شعر په ژبه د احساس عاطفه او هنر په ژبه دا زړونه پر خدایي نغمو او د خپل مور وطن پر ښکلا ماینان دي دا زړونه که د وطن په غیږ کې دي او کله وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو پانا دي خپل عمران دي د مور وطن زړه ته ورغځولي دي دا ټول زړونه د وطن د مینې په اسمان کې ځلند ستوري دي دوی کسره نږدې دي او کلره یو بل ته د پښتو په لوشو لاسونه ورغځوي او له یو بل سره د رڼا په ژبه خبرې کوي
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې رئیس د اونیزي ادبي غونډې چاري تری وبري د ګډوډي شوې دي یو لاتي خای دا وی چې طالبانو په سلګونه انبانونه کتابونه د ادبي کتابونو په ګډون سانسور کړي دي او په هنري برخه کې ځینې بندیزونه لګولي چې د چاري د شاعرانو جرأت سنات سلب کړي دي خو شاعر عبدالغفور لیوال د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزې ته په خپل پیغام کې ویل چې دغه ډول غونډو د ادبي بهیرونو ته شډه کړي ده
زمونږ لیکوال او شاعران مهاجر شول د دغه حضوري ناستو ځای ډیر ژر د یو شمیر مطرحو ادبي فرهنګي څیرو او شخصیتونو په هڅو سره آنلاین ادبي بهیرونو او غونډو ونیو توري ستوري د دغه بهیر یوه مهمه برخه وه زه په خپلوان له ښاغلي تکل او نور ټول هغو ملګرو سره مننه کوم چې دغه آنلاین ادبي بهیر یې راپایل کړ په دغو مشاعرو کې موږ د نن ورځې د ښو شاعرانو د شعرونو بېلګې واورېدلې د هغوی ادبي نظریاتو باندې پوه شو او په دې پوه شو چې پښتو ادبیات او د افغانستان په مجموع کې د افغانستان ادبیات په ټاپه ندی ولاړ په کډوالۍ جلا وطنۍ او یا حضور و قیام کې همداسې د هنري تعالی په لوري مخ په وړاندې درو
د توري لستورو آنلاین غونډې په کلیزه کې له افغانستانه نیولې د نړۍ تر لرې لرې پرتې سیمو پورې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو برخه واخیسته. شاعر فاروق فردا د دې غونډې د کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې دا غونډه د یوه کال په ترڅ کې ورځ تر بلې پسې غوړېدلې ده.
توري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یوه لویه یا یو لوی قصر بولم. په دې قصر کې د افغانستان او د پښتو ادبیاتو د مختلفو هیوادونو څخه لارویان سره راټول شوي دي او دلته ستوري وړاندې کوي، رڼایي وړاندې کوي او پښتو ادبیاتو ته ژوند یا د پښتو ادبیاتو ژوند او هڅو ته لا هم قوت ورکوي. توري لستورو څخه په دې یو کال کې یوازې نه د ستورو په حد کې پاتې شو او نه د تورو په حد کې، بلکې وکولای شول چې یوه لویه دنیا را جوړه کړي. نن توري لستورو د پښتو ادبیاتو د یوې ښکلې پیغلې پر ټټر یو زونډی دی، د هغې په غاړه کې یو امیل دی او د هغې په آسماني لمنه کې پاولی دی. ځکه نو ځلیږي، خوځیږي او شرنګیږي. دا شرنګا د تلپاتې وي، دا شرنګا د تل وي، دا ځلا د همیشه وي او دا خوځیدنه دی تم نش.
د توري لستورو آنلاین غونډه کې د شاعرانو ترڅنګ د شعر په لسګونه مینوالو د تیر وکال په ترڅ کې برخه اخیستې ده. ښاغلی کاروان وایي چې د شعر ژبه د مینې، احساس او عاطفې ژبه ده چې د هنر مینوال ځان ته راکاږي.
د شعر ژبه د رڼا ژبه ده، د مینې، عاطفې او نغمو ژبه ده. دا ژبه خدایي پر هر با احساس او با ذوق انسان خوږه لګیږي. باید دی چې دا ستوري د خپل مور وطن د ماخامونو او شپو د مخرونی لپاره خپل ځانونه لګردونو او غبارونو خو چنډي، چې د مور وطن د ماخامونو لپاره لمرونه او سپوږمۍ وګرځي. یو څو توري لستورو دی په منحنی خط سره نږدې شي، د اختر د شپې هلال بشي. یو څو نور توري لستورو دی راټول شي، د څوارلسمې سپوږمۍ بشي. د وطن په دختو او غرونو کې به ورکو لارویو ته د وطن د خوشحاله سهارونو لارې ګودرې وښیي. یو څو نور توري لستورو دې سره راغونډ شي، چې په لمر واوړي او د وطن د دنګو غرونو په څوکو مسکې مسکې پلوشې بلنځې بلنځې وغځوي، چې ټولو سړي چنو زړونو ته د مینې د تودوخې ګلونه او میوې ورکړي.
د توري لستورو آنلاین غونډې د تیر وکال په ترڅ کې د دادی مشاعرو ترڅنګ ځینې اختصاصي مشاعرې لرلې. مثلا د اسحاق قننګل لپاره مشاعره جوړه کړه. د ګیلمن وزیر ویر یې وکړ او د وی ځانګړې غونډې په ترڅ کې د شریف د بنسټ د سکل د شعر د جایزو د ګټونکو لپاره غونډه جوړه کړه.
د جنید شریف د سشکل د جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کامل عزیزي بله قیس هاشمي واخیسته. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازی ته جایزې اختصاص شوې. د آزاد شعر جایزه سمسمی غزل ته بیله شوه. یو ځانګړې جایزه کامران احمدزی ته او لویه جایزه د پښتونخوا منلې شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت له تیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي، دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې څیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د لومړي کال له شاعرانو څخه چې جایزه ورکړل شوې ده، یوه هم آمنه فنا ده. د افغانستان دا تکړه شاعره نسبتا ډېره شاعري کوي. پښتنه مې ترې وکړه چې په خپلو شعرونو کې کوم شعرونه ډېر خوښیږي.
خپل شعرونو کې انتخاب یو څه سخت وي، ځکه هر یو خپل وخت کې انسان ته ډېر محبوب وي او ډېر خوښ وي. او بل ما ته خپل هر شعر په دې هم ډېر ګران دی چې هر یو سره مې د ژوند د بیلابیل وختونو خاطرې تړلې دي. خو بیا هم ما ته چې کوم شعرونه ډېر خاص دي، هغه یوې زما لومړنی غزل دی، ځکه چې زما د شاعرۍ پیل په غزل و او زما لومړني شعرونه ټول غزلونه وو. او زه ډېره ورته خوشحاله وم لکه یوې نوې ښکلې دنیا ته چې راغلی یم. په هغه ورځ چې ما لومړی غزل لیکلی و، زما لپاره هغه ورځ ډېره خاصه وه. هغه شعر ما په کتاب کې هم راوړی دی، چې مطلع ده به زد خپلو ارمانو شاته ولاړه، د حالاتو د لمبو شاته ولاړه، داسې غزل و. او دوهم شعر مې چې ډیر خوښ دی هغه زما لومړی نظم و، چې ومیل کله کله انسان د خفګان او ناهیلۍ اوج کې وي. کله چې دا نظم ما لیکه همداسې یو حالت کې ومه، خو له شعر لیکلو وروسته مې حالت 100% تغییر وکړ. داسې احساس مې وکړ لکه د نهایت زړه تنګونه او خفګان په وخت کې چې یوه شنه کړکۍ پرانیزي، تازه هوا واخلي او د سکون احساس وکړي. زه د هر شعر وروسته یو عجیب نا آشنا کیف احساسومه، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی یا مې کوم لوی کار کړی، خو دې ته خوشحاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی او دا حالت ما ته لوی سکون رابخي. او دریم شعر مې چې ډیر خوښ دی هغه زما لومړی آزاد نظم دی. په هغه ورځ هم ډیره مایوسه وم، ډیر مې زړه ډک و. یو څه مې زړه کې و چې باید ویلیکم، خو د غزل زولۍ ورته تنګه وه او نظم ما نشي لیکلی. آخر مې قلم راواخیست، ما وی راځه همداسې نثر به ولیکم. کیسه شوه که خاطره شوه، خو چې پیل مې وکړ آزاد نظم شو، ډیره ورته خوشحاله سوم. نو ما ته دا درې شعرونه ډیر خاص دي. البته یوازې دا به زما تجربه وي چې خپل لومړي شعرونه انتخابومه، ځکه زما له ډیرو شاعرانو اورېدلي چې خپل لومړني شعرونه یا ساتلي نه دي یا یې هېر کړي دي. خو ما لومړی غزل کتاب کې هم راوړی ده او دا نور شعرونه مې هم ساتلي دي او ډیر مې خوښ دي. البته دا شعرونه ما د کیفیت په اساس نه دي انتخاب کړي، چې ډیر عالي شعرونه دي، د خاطرو په اساس مې خوښ دي. چې زما هغه زه یې خپلو لویو هیلو ته رسولی یم، ما ته زما هغه حالت را بدل کړی ده، ما ته یو هیله بښونکی حالت را کړی ده. زه یې خوشحاله کړی یم، په دې خاطر مې خوښ دي او راته ګران دي.
د اغلې فنا په خبرو کې یوه دا وه چې دا وایي چې کله مې نثر لیکه په شعر بدل شو. فرانسوي شاعر بودلر وایي تل شاعر اوسه حتی که نثر لیکي. اوس هم د امینې فنا یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیو مجله یې لورولی دی.
لا هماغسی زمان سر روانه، لا هماغسی زمان سر روانه، دشوندون ستری کاروان سر روانه. کائنات می پا قدم قدم ملگری، زدستور رک آسمان سر روانه. پا دی هلا چس پرلی مخی تراشی، پا دی هلا چس پرلی مخی تراشی، پا دی هلا خزان سر روانه. دا امید رمی دزده پرشو پیایم، دا امید رمی دزده پرشو پیایم، لطپو یا قربان سر روانه. توکل می پا الله ناهیلی نیم، لیوه نره ارمان سر روانه. دا نسیم دا چا دا زلفو وگمی راوری، که خوشبو دا ارغوان سر روانه. دا فنازره ایمان باندې ډاډه دی، د فنا زړه په ایمان باندې ډاډه دی، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه. لا هماغسې زمان سره روانه، د ژوندون ستړي کاروان سره روانه. په دې هیله چسپرلی مخی تراشی، بدی هیله لخزان سر روانه، بدی هیله لخزان سر روانه.
لامینه فنا څخه په مننه په ازادي راډیو مجله کې وړاندې لدا سي محلي سندرغاړي سره شخیدلیو چې یو وخت دا سندره بللې و حبیب الله شباب دا سندره هغه وخت بللې و چې تقریبا هر ورځ په پهلمند کې وینې بهېدی دا سجرړو ته وویل چې د وطن مینې نه پریشتي چې بهر ته مهاجر شي کنه د ژوند ستونزې کمې نه دي
ډېرې هنرمندان یې پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم
د شغل شباب بشپړې څرګندونې وړاندې پرې خبرونه کې په تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
په دې خبرونه کې تاسو ته لنډ کیسه لرو خو سمدستي د دوو هنرونو په اړه چې په افغانستان کې بندي سپری لګیدلې د فلم او موسیقي په اړه لومړی هم موسیقي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له افغانستان نه دی وتلي لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو خو اوس د غربت او بیکاری په لومو کې ګیر دی تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوار لسکاله وړاندې د یو افغان تلویزیوني شبکې لاري د همدې سندري د خبرېدو ورسته پیل شو هلمن وسیدونکو حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمن او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشوي بدلول هغه په ځانګړي ډول د واده اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه خوشاله ول شباب ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او ذوق
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او سره ما غوښتل چې زه د غلریام وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم د وطن شکولا د وطن ابرو حیثیت د وطن د شیر په جيبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم د شیر په جيبه نه خالي راوخم ولس ته وړاندې کوم نو د هنر او موسیقي سره می ډیر شوق
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول دا بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بند کړې بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواد ووځي خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانست چې ورسته له تاوان سره مخ شو و ساغه د مزدوري په ډول د خټو کولو صفایي جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی که زه هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري خو بیا یې هم مندل ستونزمندي
ډیری هنرمندان یې پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم فل حال خو چرشتیا خبره سي وظیفه نسته کار او روزګار نسته یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو چې د خپل اولاد نفقه پیدا کینو حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه وشي نه لرو کړی چند یو خواغم دی د وطن وا بل را سرم وی داستا هم بیا بستا سکلی تدر زم یارا ستاد دی دندیر ارمان لرم یارا بیا بستا سکلی تدر زم یارا
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي سته.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه د هیله د چې دغه هنرمندان د خپل پام یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومي ژټورو تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کشیږي، که څوک بیکاره شي خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې زموږ د پاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
ای دې پټه کز ما روه سم ژوند د سولې کورسه سم غران هلمند د سولې کورسه چې د ترانس شخای بیا سیا بند د سولې کورسه سم غران هلمند د سولې کورسه سم غران هلمند د سولې کورسه
حبیب الله شباب لا هم د سولې زو او لسندرو ل یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دا غ د ستونزو په اړه خوښینې دي. عبدل ستار ستوري ل سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنی وي وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولې شیر په انتخاب سره ډېر مشهور سو د وسندرم ډېر مشهور و چې د سولې کورسې وګرنه هلمند د سولې کورسې اوس د هتر رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک یې ویلي دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پاک سرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
سندرغړی حبیب الله شباب له وسنیو چارواکو غواړي چې کاری زمينه ورته برابر کړي، د موسیقي له هنره د فلم پلور. د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د اغیزو په اړه جوړ شوی. دا فلم د اپل تلویزیونی شبکې په نهو غوره فلمونو کې راغلی او د تلویزیون نندارې ته وړاندې کړی. په دې فلم کې لوبغاړي شزی او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې هنري هڅې څخه په راتلونکي کې نورو افغان جونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي هنرمند جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سرکل د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیونی شبکې له لوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې او مسؤلینې دي، وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل
اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهره حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړې او د معترضو ښځو ډلې غړې زهره حق پرست بیا
د تاریخ 14 نومبر 2024 ریلیز شد. تاریخ 22 نومبر در پل تیوی برنامه‌اش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو او د نومبر په 22 په پل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د وترګري ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو او خپلو ټولو حقونو د لاسه ورکولو له امله ورتونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کن فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام راړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی ته د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړئ، دا ډیره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
اپل ټلویزیون د اپل مشهور نړیوالې کمپنۍ له پلاتفارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې پورستیو کې لنډه کیسه لرو. د سیالي جادوئی سفر لنډه کیسه ګلالی مومند لیکلې او لوستلې.
د ښار له آبادۍ ډېر لرې په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تروسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ، هو مه خفه کیږه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو، هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله. سیالې په خپله کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپي ته ورکړه، د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیاله او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان وو چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالې په لوړ غږ وویل، همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول، ستړي مه شې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو، نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله را تاوېدله او ورته ویل به یې، سیالې، زه به هم در سره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم، ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خواته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل، که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړی وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه رنگینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنگین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالې، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بدر د ژوندون وش بغام نارزي قرد جندون دني ملار ملنا مرد جندون دني ملار ملنا مرد جندون وش بغام نارزي